دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو بخیر او نیک مرخه اوسه په دې خبرونه کې تخنیکی همکار سره شمشاد زدران کوي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه تبه هم تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خارونو کې د FM په 3.15 اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سره ټکی نن اسلام آباد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د چین حکومت ویلي دی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په قصدي توګه په ملکي وګړو بریدونه وحشیان عمل دی. اسلام آباد نن د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو په اړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه پرون په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د وای وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت سره د جګړې لاره غوره کړه او په سرلنی پوځي عملیات پیل کړي دي. نو زموږ دا بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز کوي. په هغه صورت کې چې طالبان سوله ونه کړي نور هیوادونه باید څه وکړي؟ پر دې اقداماتو به غږیږو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دا څلور اړخیزې غونډې تر دې مخکې څلور ځلې شوي. په کابل کې په وروستۍ غونډه کې منل شوی و چې د مارچ د میاشتې په پیل کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خامخ خبرې کیږي، خو طالبان نه یوازې دا چې د داسې خبرو کول رد کړل بلکې پراخ پسرلنی عملیات پیل کړل. افغان حکومت وایي په نننۍ غونډه کې له اسلام آباد څخه د کومې نوې شمنې هیله نه کوي، بلکې پر دې به بحث وکړي چې خبرو ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې د ښکېل لوري هغه اقدامات ترسره کړي چې په پخوانیو غونډو کې یې شمنه کړې وه. د چین حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې. د چین ولسمشر شي جین پینګ په پیکینګ کې د حکومت د افغان حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چین
ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له مهمو ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی. د هرات په ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو پرون پر دې پولیسو حمله وکړه. د ښاغلي الکوزي په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه برید کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې غندلې او ویلي دي چې په همدې ډول پر ملکي وګړو وحشیانه حملې شوې. په بغداد کې د شیعه مسلمانانو په سیمو کې پرون پرله پسې چاودنو 60 تنه ووژل او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل. دا څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د اسمویل لپاره شوې. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشاب سیمه کې په یو مارکیټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې. د عراق صدراعظم حیدر العبادی دغه سیمې د پولیسو د مشر د توقیف امر کړی دی. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پایل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې خبرې اترې له کومې پایلې پرته پای ته رسیدلې. دا مذاکرې پرون په ویانا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د وسلوال اپوزیسون ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوله. لاوروف له جان کیری سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د فبروري د میاشتې په پای کې چې د اوربند اعلان شوی په تشدد کې هم د کموالی راغلی دی. د ایران پرلمان یو طرح تصویب کړ چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلې زیان جبران غواړي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 څوکۍ لري په 104 بیا مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلیدو لپاره باید د نگهبان شورا له لوري تایید شي. فارس خبری اژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. او رپورټونه وایي چې یو آذربایجاني سرتیری او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون په ناګورنو کراباخ کې ووژل شول. په دې سیمه کې شپږونې وړاندې پنختو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرنۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بلل شوې ده.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 22. په غزنی کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په بامیان کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 22. په جلال آباد کې باسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 3. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 15. او په ګردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9.
له مرزي احمد زایمان نه چې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل درته وړاندې کړ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. نن اسلام آباد د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزو غونډو د پنځم پړاو کوربه دی. عمر زاخلوال چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دی په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کیږي. دا غونډه به سبا پیل شي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پکې ګډون کوي. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې خپل ټول شتمنۍ په قانوني توګه لاسته راوړي او له خپل هېواده یې و پیسې نه دی ایستلی. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. لویدیځو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. په سوریه کې د سولې د پروسې د پیل په اړه نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کوو. او له دې به مو هم خبر کوو چې فنلند د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي دي، که وختو ځینې نور مسایل هم چې اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د چین ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکینیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکینۍ غونډه کې پاکستاني لوري ژمنه کړې وه چې وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار شي، او که طالبان خبرې اترې رد کړي نو په وړاندې به یې ټول هیوادونه په ګډه اقدامات کوي. فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د دې هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره یې کړې دي مننه وکړه. اما زیاته کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نو موږ ترلاسه کړې. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د څلور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان دوری استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم همداراز تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د نشتهای کمیسیون شورای جانبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوال و طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام مرکبی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به پر دې بحث وکړي چې تر 2000 کال پورې افغان ځواکونو سره څنګه په میلیارډونو ډالر مرسته وکړي. تفصیل له بروکسل څخه د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې دی. دا غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د پنځشنبې په ورځ رسمن پیل شي او د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ به د افغانستان په اړه پر دریو ځانګړو موضوعاتو خبرې وشي. دې چارواکي څرګنده کړه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته مالی ملاتړ او له افغانستان سره د اوږدمهالي سیاسي او عملي همکاري په اړه به بحث وشي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره ورکول او د هغوی همکاري ده. په افغانستان کې د ناتو او د هغوی د نړیوالو ملاتړو هیوادونو د پوځیانو شمیر د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 2013 ته رسیږي چې د دغو 9 هیوادو په ډله کې تر ټولو د امریکا د پوځیانو شمیر زیات دی چې 6945 ته رسیږي او تر ټولو لږ شمیر د لوکزامبورګ دی چې په افغانستان کې یوازې یو عسکر لري. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان ځواکونو سره د 2000 کال تر پای پورې د مرستې موضوع څېړل کیږي. د ناتو په دې غونډه کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو وزیران، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن برخه اخلي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشیزه کې ناتو او نړیوال ټولنې ژمنه کړې وه چې څه باندې 5 میلیارد ډالر به هر کال له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې په دې پیسو کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه د افغانستان حکومت کړې وه. له افغان ځواکونو سره د مرستو ډېره برخه امریکا ورکوي او واشنگتن ژمنه کړې ده چې هر کال به 3.5 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګوي. د بروکسل تر دې غونډې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډه ده. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د عمومي امنیت په ټینګېدو کې مرسته کول دي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد د ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل نشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. تاسو کولی شئ زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له دې پام وکړئ یو وار بیا د مهم خبرونو سر ټکو ده. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو په تړاو د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پکې برخه اخلي. دا چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د هرات په ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په قصدي ډول پر ملکي وګړو وحشیانه حملې شوي دي. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پایل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته رسیدل دي. او د ایران پارلمان یوه طرحه تصویب کړه چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلی زیان جبران غواړي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس به راشو دا ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی: د امریکا کانګرس له هغو افغانانو سره خیانت وکړ چې له امریکا سره د مرستې لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د متحده ایالاتو د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټو هغه افغانان ناهیلي کړل چې په تېره یوه لسیزه کې په زړورتیا سره پر ځان خطر ومنه او له امریکایانو سره کار وکړ. ورځپاڼه لیکي په 2009 میلادي کال کې کانګرس له امریکایي ځواکونو سره د افغان ژباړونکو او نورو کارکوونکو ته د ویزو ورکولو یو ځانګړی پروګرام منظور کړ چې له مخې څه د پاسه 8,500 کسانو د امریکا ویزه ترلاسه کړه او زرګونه نور ورته په انتظار دي. دا مطلب لیکوال وایي د کانګرس د نوې لایحې له مخې د روانې مې میاشتې له 1.5 نیټې اخوا به د ویزو دا پروګرام زیاتره هغو کسانو پورې منحصر کیږي چې یا د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو په دوګه کار کړی او یا له پوځ سره په حساس او د باور وړ موقعیت کې دنده ترسره کړې ده. د دې لایحې پر اساس هغه افغانان د امریکا د ویزو له دې ځانګړي پروګرام به برخې کیږي چې له امریکایي ځواکونو لپاره د اطفایې، ترمیم او محافظت او دفتری چارو کې دنده ترسره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا خپل مطلب په دې سرلیک پیل کړی چې په کابل ښار کې وروستیو بریدونو د ساختماني چارو کارکوونکي زیات مصروف کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي سره له دې چې د افغانستان د اقتصاد پایا ورو ورو تاویږي، خو د کابل په څنډو کې د هغو فابریکو کار سم روان دی چې واړه امنیتي دیوالونه جوړوي. نورالحق چې واړه دیوالونه جوړوي، نیویارک ټایمز ته ویلي دا یو خواشینونکی حقیقت دی چې له ځان وژونکي برید وروسته موږ کار پیدا کوو. د مقالې لیکوال وایي په کابل کې پر یوې امنیتي ادارې له شوې خونړۍ موټر بم وروسته چې زیاتې ودانۍ او دیوالونه تخریب او ولړزول، په یوې اونۍ کې 1500 کسانو نورالحق ته د امنیتي او یا وړو دیوالونو لپاره مراجعه کړې ده. نورالحق نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي تر دغې حملې مخکې یوه اونۍ دوی یو مشتری هم نه درلود.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې خپل ټول شتمني په قانوني توګه لاسته راوړي او له خپل هېواد یوه پیسه نه ده ایستلې. نواز شریف دا خبرې تېره ورځ د خپل هېواد پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې وروسته لاغې کړې چې د پاناما پاڼو په نامه پټ اسناد خپاره شول او رپورټونو ویل چې پکې د شریف نوم هم دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د پاکستان صدر اعظم د خپل مالی ګټو له اسنادو دفاع کړې او د خپل هیواد له پارلمان یې غوښتي چې د هغو ادعاو د بررسۍ لپاره یو کمیسیون وټاکي چې وایي د ده مالی ګټې غیر قانوني دي. نواز شریف تېره ورځ د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې وویل خپلې شتمنۍ یې په قانوني توګه مخکې له هغه لاسته راوړې وې چې سیاست ته داخل سي. د همداراز ټینګار کړی چې له هېواده یې خپله یوه پیسه هم د باندې نه ده ایستلې. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې له هغه وروسته کړې چې د پاناما پاڼو په نامه مشهور اسناد خپاره سول. د پاناما پاڼو له خپرېدو وروسته چې د نواز شریف په ګډون د نورو مشهورو کسانو د پټو شتمنیو په اړه معلومات په پاناما کې خپاره سول، ښاغلی شریف له سیاسي فشارونو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د خپل هېواد پارلمان ته په خبرو کې پر د مالی ادعاو په اړه وویل
زمنګ د درې ټي او آرز په جواب کې 15 ټي او آرز پېښ کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټي او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمه پر ځای سې صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم. او په تشریح کې هم ویل شوی دی چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پانامه اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان لدا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه ځنډ نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي او په داسې معاملو د ځنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي.
د پاکستان صدر اعظم د خپلې وینا پر مهال وویل هغه شتمنۍ چې د شریف کورنۍ لري ټول یې د پلار د کاروبار له لارې لاسته راوړي. د موساک فونسکا د حقوقي موسسې چې مرکز یې په پاناما کې دی په شاوخوا 1.5 میلیونه اسنادو کې ځینې د تحقیقاتي خبریالانو لخوا د باندې وتلي دي. دغه په تاریخ کې تر ټولو لویه افشا بلل کېږي. د پاناما پاڼو په نامه د دغو اسنادو په استناد په راپورونو کې راغلي و چې د شریف زوی له پاکستانه د باندې د مالي شرکتونو څښتن دی. په پاکستان کې اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې د دغه هیواد صدر اعظم په اداري فساد کې لاس درلود او د خلکو په اعتماد جلبولو کې پاتې راغلی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په سوریه کې د سولې د پروسې د پایل پاړه نړیوالې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې. دا خبرې اترې د اوترش په پلازمینه ویانا کې روانې وي او هدف یې په سوریه کې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د یوې نیټې ټاکل و. د فرشتي جلالزی په یو رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سرکی لاوروف او جان کیری په ویانا کې د پرونیو خبرو مشري کوله. جان کیری تر خبرو وروسته څرګنده کړ چې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره ځانګړې نیټه ونه ټاکل شوه، خو کیری ټینګار وکړ چې ګډون کوونکو موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې ښکیل لوري به د هر هغه اقدام له عواقبو سره مخامخ شي چې اجنډا یې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره له هڅو سره مطابقت نه لري.
All of the parties, most importantly Russia, Iran, that have been supportive of Assad.
They way tolo arkhuno che da bashar la sad da rejim la tar kawi pa zangri dawl Russia aw Iran aw da simi hugu hiwaduno che mukhalifat war sara lari pa yo asasi tiki mafka wakar aw haga da che Syria mutahid hiwadi la har dawl firqai tashaddud protakhpal ratlunki da yo intiqadi hukumat pamrasta wata smujlo para aw asasi masala da che da tol imkanat bil akhira da yo mafqi pamrasta haqiqat badal ko. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل چې د مذاکرو د بل دور پایل ډیر نشي ځنډیدلای. په ویانا کې نړیوالو مذاکره کوونکو د هغه نازک قربند د ټینګولو پر لارو چارو هم خبري وکړي چې د فبروري په میاشت کې اعلان شوی و خو د جګړې په شدید موج مات شو. د ویانا تر خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
مې پچوستوولی شو ناش امریکانسکي کالېګي
موږ احساس کړ چې زموږ امریکایي همکاران هم په ډېر دقت د ټولو موافقو د عملي کولو په ارزښت پوهېدلي دي. په دې کې د حکومت له استازو سره په مذاکرو کې د اپوزیسیون د ټولو استازو ګډون هم شاملېږي. د رپورټونو پر اساس په ویانا کې له پرونیو مذاکرو څرګندېږي چې د بحران هلته د داسې سیاسي جوړجاړي امکان نازک دی چې پر اساس یې قدرت انتقالي حکومت ته وسپارل سي او دا هیواد د انتخاباتو په لور وخوځوي. امریکایي چارواکي وایي چې جان کیری د سیاسي موافقه د یوې برخې په توګه له قدرت د بشار الاسد پر لری کېدو ټینګار کوي. جان کیری هم داراست د اگست لومړۍ نیټه په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده، خو بشار الاسد چې د ایران او روسیې په ټیم لاټر ورسره دی له قدرت د لری کېدو نقشه نه ده څرګنده کړې. د جان کیری و همکار ویلي چې امریکا له روسیې سره د خبرو له لارې هڅه کوي چې په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره غوره شرایط رامنځته شي. خو دې چارواکي ویلي چې په دغه تصویر کې د اسد رژیم نه دی شامل او غالبا دا مسأله د سیاسي انتقال او اساسي برخه هم ده.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فنلند د کډوالو د منلو د شرایطو په سختولو سره د سه شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان، عراق او سومالیا کډوال خپل هیوادونو ته ستنېدل شي. هلسنګي وایي چې د دغو درې وړو هیوادونو پراخې سیمې اوس د کډوالو لپاره امن دي. په دې موضوع باندې سلطان محمد سرور رپورټ واورو چې د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ په استناد پر ورکړ کړي.
په فنلند کې د کډوالو د مخالفو سیاسي ډلو نفوذ اوس پراخ شوی دی. دغه هیواد چارواکي وایي چې په افغانستان، سومالیا او عراق کې امنیتي وضعیت دومره بهتر شوی دی چې د جګړو له دوام سره سره په هر سیمه کې کډوال عموما پرته له خطره اوسېدلی سي. د کډوالو نړیوالو ادارو په دې هکله کوم چټک غبرګون نه دی ښودلی، خو د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې دغه خبره د هغو یو لړ نړیوالو ارزیابیو سره چې په دغو هیوادونو کې د جنګ او کډوالو د بحران په هکله شوي سمون نه لري. د فنلند د کډوالو د خدماتو د ادارې اعلامیه وایي چې اوس د کډوالو لپاره په دغه هیواد کې د هستوګنې اجازه ورکول تر پخوا ډیر سخت شوي دي، او یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکول کیږي چې ثابته کړي چې فردي ژوند یې په خطر کې دی. سومالیا د څه د پاسه شل کلنې جګړې څخه ځان ورو ورو رغوي، خو حکومت یې اوس هم د الشباب اسلام پلوي باغي ډلې په وړاندې جنګیږي. اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې او څو ښارونه لاندې کړي دي. سره له دې چې تیر کال په عراق کې د جګړې لمن یو څه ونغړل سوه، خو وسلوالو کسانو د پلازمینې بغداد شاوخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په ولسي خلکو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او څه د پاسه سل کسه تیره اونۍ په دغو بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تیره میاشت خپل پسرلني عملیات پیل کړل. د فنلند منځنی خلاص ائتلافي حکومت چې ملت پال ګوند هم پکې شامل دی د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي دي. یو شمیر ډلې چې ځانته وطن پرستان وایي منظمې غزمې او مارشونه کوي او وایي چې خلک له کډوالو ساتي. تیر کال څه د پاسه 2000 کسانو په فنلند کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. اکثر دغه کډوال د عراق، افغانستان او سومالیا څخه دي، خو سخ کال نسبتا ډیر کم شمیر کډوال فنلند ته ورغلي دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی او زموږ ته لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپک نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه نه وایي دا چې په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې نه واوري، بلکې زموږ ویب پاڼې ته په ورتلو سره زموږ ریپورتونه، خبرونه، 19 پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم ورتللی شي، پته یې ده facebook.com/azadiradio. اوس مخکې له دې نه چې سلطان محمد سرور درته بل نیم ساعت خبرې مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
زمانو محمد زاد د ورسوالۍ د قرباغ د کابل ولایت سیزن کایم.
اوس په څه کاروبار بوختي؟
اوس فعلاً متصفه د دکاندار کار کوم.
د کاراته دکان پاړه وای چې د څه دکان لري او څه خرڅوي پکې؟
زموږ دکان خو د لباس فروشي دکان د زنانه کار کوي. مال د کله دین نه راوړو، مثلا کله د چین نه ور دی، څنګه مال راوړو دلته تاور ده پرچون خرڅوي.
زه چې ګورم اکثره دکانو کې د ګوډیانې کنه د نانځ کې خي، مثلا د کی کالی بند کړی بیا کدی پاړه راته وای چې مثلا څومره ضرور ده چې کالی مثلا د کی بند شي، چې ولې دکاندار اند کې چې مثلا د سې جوړم کې څه تفاوت دی؟
دا خډيره خبر ده زمنګ بورد ته دی کې چې مثلا کې جوړه کالی منګه په قربان کې بند کو او دکان مې کې بند کو، نو هغه کې بده خنه بری کېږي، او که مثلا ګډي د سې او خیاسات لري لکه دی او انسان په صفات باندې لري د کلمې، نو ګډي کې دا بند کو لاس په خیا مشال لري د خریدار جلب توجه کېږي او ډېر خد سې خریدار ته خبري کې خریدار دا خرڅي.
یعنی تاسو چې ګوره نسبتا کالی او کوټبند کې مسوړن کړی او ګډي په ځان کې دي، د ګډي ډیر خرڅيږي.
بله، د ګډي نسبتا کوټبند ته ډیر مونږ خرڅوي.
دا ګډيان نه نه ځکه مثلا کوم ځای نه راوړي دا دلته جوړيږي، خارج نه راوړي
دا خو صاحب ګډيان دلته نه جوړيږي، دا اکثر د چین نه د تجاران واردي، بیا د دکاندارانو زي مثلا د خار نه په خریداري کوي، نو د سیمه ته معلومات نشته چې ګډي په $50 فعلا یا مثلا په $100 $10 یا مثلا $10 دسه منګه وخت ګډیا نه غسی چاته قیمت ₹100 یا ₹100 به دغه دیم د فروشان نه منګه
څنګه ته ژوان مو څنګه تیریږي دکانداري کاروبار نه مرضی استه ژوان خطرېږي
والله صاحب خدای دې مرګ لري لري خو ژوان خطرېږي خدای لوی ده نسبت نور خلق ته خدای مهربانه ده خو یو ځل کاروبار نسبت مخک سابقه وختونه ته سکل کاروبار زمونږ ډیر کم شوی ده استه د خلک اقتصاد زګی فشار ده استه کار
بس تاسو ته خوشاله لري ډیره مننه
تاسو نن ډیر زیات تشکر چې ما ته دلته
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 29 ثور و 18 می که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اسلام آباد امروز میزبان یک دور دیگر نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک می کند. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چهار پلیس از سوی شورشیان در هرات کشته شدند. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر می دهد. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان افغان از پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالی وضع کرده است. مذاکرات بین‌المللی برای صلح در سوریه بدون اینکه کدام تاریخ جدید را برای اثرگیری مذاکرات مشخص سازد پایان یافت. مشروع اخبار. شورشان طالب چهار مأمور پلیس محلی را در ولایت هرات کشتند. شیراخا الکوزی قماندان امنیه ولسوالی هوبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مأموران دیروز هدف حمله شورشان قرار گرفتند و گفته الکوزی نظامیان افغان سپس به محل شتافتند و دو تن از شورشان را از بین بردند. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر می‌دهد. شی جنگ پینگ در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داد که نظامیان افغان را در مبارزه علیه شورشان یاری می‌رساند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه به رادیو آزادی گفت که این دیدار دیروز در پکینگ صورت گرفت.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشرۍ او
رئیس جمهور چین گفت که آماده همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند تا از این طریق تروریسم در افغانستان شکست بخورد. مشخص نیست که چین نیروهای افغان را در جنگ علیه تندروان چگونه کمک میکند. چین یکی از کشورهای بزرگ است که پشتیبانیش را از پروسه صلح افغانستان اعلام کرده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، مقام‌های فنلند دیروز گفتند که امنیت افغانستان بد نیست و پناهجویان افغان بر منطقه افغانستان بازگشته می توانند. در گزارش به نقل از مقام‌های فنلند گفته شده است که سال گذشته 5200 افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند. مذاکرات بین المللی برای صلح در سوریه بدون اینکه کدام تاریخ جدید را برای از سرگیری مذاکرات مشخص سازد پایان یافت. این مذاکرات برای تقویت پروسه صلح در سوریه دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد، اما همه اطراف در ملاقات دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه تعهد سپردند که برای تقویت آتش بس شکننده میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد و جنگجویان میانه رو اپوزیسیون هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مشترک ریاست نشست دیروز را به عهده داشتند. لاوروف در یک نشست مشترک خبری با کری و استفن دمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه چنین گفت: از پایان فوریه زمانی که توقف خصومت‌ها اعلام شد، سطح خشونت‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. استفن دمیستورا افزود که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه برای مدت طولانی به تأخیر نخواهد افتاد. قصر سفید انفجارهای دیروز در بغداد را محکوم کرد. در این بمبگذاری ها بیش از 60 تن کشته و اضافه از 100 نفر دیگر زخمی شدند. قصر سفید گفته است که در این حملات وحشیانه غیر نظامیان عمدن هدف قرار گرفتند. این بمبگذاری ها عمدتاً در محله های شیعه نشین صورت گرفت. به نظر می رسد که هدف از اجرای این حملات آزمایش وحدت میان نیروهای ملیشه های شیعه رقیب در عراق است. مرگبارترین حمله ها در یک بازار در منطقه شمالی اشرب صورت گرفت. در این حمله که گروه دولت اسلامی مسئولیتش را به عهده گرفت، 44 غیر نظامی کشته شدند. و گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در درگیری شدید دیروز در منطقه جدا شده ناگورنو قره‌باغ کشته شدند. این شدیدترین درگیری پس از جنگ 6 هفته پیش در این منطقه خوانده شده است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 5. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9.
ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اسلام آباد امروز میزبان یک دور دیگر نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک می کند. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی بروکسل درباره ادامه کمک ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و گفتگو می کنند. شمار از مردم طی تظاهرات در پروان از حکومت خواستار شدند که محاصره سربازان در سرخ کوتل بغلان را بشکند.
40 نفر آدم یا قاری هستند، از این ولایت پروان هستند، بالخصوص بیادر ما هستند. دانوجش یک هفته میشه که زخمی است، مهمات ندارند. از 6 روز که یک قطره خون
بچکد. با تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. گزارش های از تحولات اخیر در شرق میانه هم داریم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از هموطنان را میشنویم که دنبال کار یافتن در کابل است. با ما باشید.
اسم احمد فرید تاج، باشنده ولایت ننگرهار می باشم.
قبلا چی مصروفیت داشتیم؟
خودم یک از دفاتر دولتی کار میکردم.
اسلام آباد امروز یک بار دیگر میزبان نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین درباره گفتگوهای صلح افغانستان است. رئیس جمهور چین انتظار دارد تا تعهداتی که در نشست‌های چهار جانبه قبلی سپرده شده عملی شوند. شی جین پینگ دیروز در دیدار با رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که تلاش می‌کند تا این تعهدات عملی شوند. به گفته مقام های افغان در چهارمین نشست چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را در ماه مارس امسال وارد میز مذاکرات صلح می کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان تشویشش را به خاطر عملی نشدن تعهدات پاکستان در ارتباط به گفتگوهای صلح افغانستان با چین در میان گذاشته است. نماینده های چین در چهار نشست چهار جانبه در باره گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کرده بودند. رئیس اجرایه حکومت افغانستان از رئیس جمهور چین خواسته است تا پاکستان را به عملی کردن تعهداتش وادار بسازند. عبدالله عبدالله و شی جین پینگ دیروز در پیکینگ با هم دیدار کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی درباره جزئیات این دیدار بر رادیو آزادی گفت:
رئیس اجرایی افغانستان در این ملاقات از تلاش‌های چین به خاطر صلح در چوکات چهار جانبه تشکر کرد، ولی اظهار داشت که تعهداتی که از او ادرس به افغانستان داده شده به او عمل نشده، نتیجه لازم از این تعهدات نگرفتیم و از چین خواست که در این بخش از تاثیرگذاری خود استفاده کنند و کشورهای منطقه مشخصا پاکستان که عضوی از این گروه هماهنگی اینا را وادار به همکاری بسازند و وادار به عملی نمودن تعهداتشان بسازند.
شی جین پینگ در پاسخ تأکید کرده که تعهدات باید عملی شوند. او تعهد سپرده که از پاکستان خواهند خواست تا به تعهداتش پابند بماند و در ارتباط به پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. باز هم جاوید فیصل:
اینا وعده سپرد که در این بخش همکاری میکنن و از جوانب گروه هماهنگی چهار جانبه میخواهند که مطابق به تعهدات عمل کنند تا بالاخره صلح را افغانستان بیاید.
پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح افغانستان امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این نشست عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین پس از برگزاری چهار نشست یک نقشه راه برای صلح را ترتیب دادند. در چهارمین نشست زمان مذاکرات مستقیم صلح با طالبان هم مشخص شد. حکومت افغانستان میگوید یکی از تعهدات پاکستان این بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح میکند. پاکستان همچنان تعهد سپرده بود که علیه طالبان مخالف مذاکرات صلح اقدام میکند. اما به گفته دواخان مینپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پاکستان به این وعده هایش عمل نکرده است.
در نشست های کمیسیون چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
طالبان اعلام کردند که یکی از پیش‌شرط‌هایشان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور است. آنها گفتند تا زمانی که شرایطشان پذیرفته نشود و جنگ ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزیران خارجه ناتو در بروکسل درباره ادامه کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آنها یک جا با دیگر شرکای بین‌المللیشان در مورد دو موضوع مهم دیگر نیز در مورد افغانستان بحث می کنند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی و بروکسل پایتخت بلژیم.
افغانستان در صدر آجندای نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم قرار دارد. این نشست روز پنجشنبه رسما آغاز می شود و روز جمعه پایان می یابد. یک مقام ناتو بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که در روز جمعه در مورد سه موضوع کلیدی درباره افغانستان بحث خواهد شد. این مقام افزود مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، حمایت مالی از نیروهای افغان و همکاری درازمدت سیاسی و عملی با افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. مأموریت قاطع ناتو در بهار سال 2015 میلادی در افغانستان آغاز شد که هدفش آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در حال حاضر شمار نیروهای ناتو و شرکای بین‌المللی آن در چارچوب مأموریت حمایت قاطع و 12813 سرباز می‌رسد که از میان 39 کشور لوکزامبورگ تنها یک سرباز و ایالات متحده آمریکا 6954 سرباز دارد. وزیران خارجه ناتو با شرکای مأموریت حمایت قاطع و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز جمعه برابر با 20 ماه می در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2020 میلادی نیز بحث خواهند کرد. قرار است جنرال جان نیکلسن، قماندان آمریکایی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک کند. ناتو و جامعه جهانی در جریان نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کرده بودند که همساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک خواهند کرد. از این مقدار پول ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار، جامعه جهانی در کل حدود 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلار آن را متعهد شده بودند. نزدیک به 2 ماه بعد از این نشست، اجلاس سران ناتو قرار است در وارسا پایتخت پولند برگزار شود که در آن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. هدف اصلی ناتو در افغانستان کمک و برقراری امنیت سراسری است تا اطمینان حاصل شود که این کشور دوباره و پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی، بروکسل، مقر ناتو.
گزارش بود از نشست وزیران دفاع ناتو که در آن درباره ادامه کمک ها با افغانستان بحث و گفتگو می شود. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. چهار پلیس از سوی شورشان طالب در هرات کشته شدند. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر می‌دهد. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. مذاکرات بین المللی برای صلح در سوریه بدون اینکه کدام تاریخ جدید را برای اثرگیری مذاکرات مشخص سازد دیروز پایان یافت. قصر سفید انفجارهای دیروز در بغداد را تقبیح کرد. در این بمبگذاری‌ها بیش از 60 تن کشته و اضافه از 100 نفر دیگر زخمی شدند. و گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در درگیری شدید دیروز در منطقه جدا شده ناگورنو-قره‌باغ کشته شدند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ستار فروغ برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله را تحت عنوان کانگرس آمریکا با آن عده از افغانها خیانت کرد که زندگیشان را برای کمک به آمریکا به مخاطره انداختن نشر کرده است. واشنگتن پست می نویسد کمیته های خدمات نظامی هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده افغانهای را ناامید ساختند که طی یک دهه گذشته با شجاعت خطرات را پذیرفتند و با آمریکایان کار کردند. روزنامه نوشته است که کانگرس آمریکا در سال 2009 برنامه خاص صدور ویزای آمریکا برای افغانهای را که در بخش ترجمانی و یا در دیگر بخش‌ها با نیروهای آمریکایی کار کرده اند منظور کرد. در مقاله آمده است که به اساس این برنامه 8528 متقاضی ویزه آمریکا را دریافت کردند و هزاران تن دیگر هنوز منتظرند. نویسنده مقاله می گوید بر بنیاد لایحه جدید پس از 31 ماه می این برنامه بیشتر آنهای را تحت پوشش قرار می دهد که به حیث ترجمانهای نظامی با امریکایان کار کردند و یا در کنار اردوی ایالات متحده نقش حساس و قابل اعتماد را ایفا کردند. واشنگتن پست می نویسد بر مبنای این لایحه آن عده از افغانها از این برنامه بی‌بهره می شوند که با امریکایی ها در بخش اطفائیه، ترمیم و نگهداری و دفترداری کار کردند. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را تحت عنوان حملات در کابل، سازندگان دیوارهای کانکریتی را مصروف نگه داشته نشر کرده است. نیویورک تایمز می نویسد با وجود چرخش آهسته اقتصاد افغانستان، فابریکه هایی که دیوارهای کانکریتی امنیتی را می سازند در حومه شهر کابل شامل اندک کسب و کاری‌اند که توانسته باقی بمانند. نورالحق که دیوارهای کانکریتی می سازد به این روزنامه گفته است این واقعیت غم‌انگیز ماست که پس از هر حمله انتحاری کاربار ما بیشتر می شود. نویسنده مقاله می گوید ماه گذشته پس از یک حمله بزرگ بر یک اداره امنیتی در کابل که تعدادی از ساختمانها و دیوارها را تخریب کرد و خسارمند ساخت، در جریان یک هفته 15 تن نزد نورالحق برای خریداری دیوارهای امنیتی مراجعه کردند. وی به نیویورک تایمز گفته است که پیش از این حمله در هفته یک مشتری هم نداشت.
چون یک تعداد از نیروهای امنیتی در منطقه سرخکوتل بغلان در محاصره طالبان قرار گرفته اند و با خطر جدی روبرو اند، ولی از 6 روز به این سو به گفته مردم برای نجات آنها کاری صورت نگرفته است، دهاتن از باشندگان ولایت پروان دست به مظاهره زدند. گفته می شود که نیروهای امنیتی محاصره شده از اهالی پروان اند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان به خاطر اینکه بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی در محاصره طالبان در ولایت بغلان قرار دارند، دست به تظاهرات زده و از حکومت میخواهند تا با مشکل آنان رسیدگی کند. این معترضان میگویند از یک هفته به این سو تعداد زیادی از نیروهای امنیتی کشور در ولایت بغلان در محاصره قرار دارند که از اقارب آنانند و دولت در زمینه نجاتشان توجه ندارد.
40 نفر از امیا قریه هستن، از این ولایت پروان هستن، بالخصوص بیادر ما هستن. دانوجش یک هفته میشه که زخمی است، مهمات ندارن، از 6 روز که یک قطره خون بچکه زنده میمونه. دولت نیست، تا اشرف غنی، تا عبدالله، تا وکیلا، تا دگاه اقدا کردیم، میگه کمک رای کردیم، کمک ها خواست نمیخوان پیش برن.
به خاطر بچهای ما در سرخکوتل بغلان امروز 6 روز شد که محاصره هستن، زخمی هایشان هم جکتشان است، شهیدایشان کتشان است.
این معترضان همچنان میگویند در صورتی که دولت به مشکل آنها رسیدگی نکند، اینان دست به اقدامات جدیدتری خواهند زد.
ما اگر دولت اقدام، ما خودم اقدام میکنیم، منمی چوک چارکار را بند میپردیم، چیزی که خرابی که عدس ماشه ما میکنیم.
در همین حال مسئولان دولتی ولایت پروان میگویند حکومت به خاطر رهایی نیروهایی که در بغلان تحت محاصره قرار دارند و به خاطر شکستاندن حلقه محاصره اقداماتی را انجام دادند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت
حکومت در سطح مرکز و همچنان در سطح وزارت داخله برای شکستاندن پلخی محاصره بالای اساکر کوشش میکنه و در این زمینه اقدامات خاص روی دست گرفته شده و همچنان اقدامات عملی هم انجام شده است. به اندازه ای که مردم ما نگران این رای امنیتی و فرزندانشان هستند، در واقع دولت هم که او افراد مربوط به دولت هستند و بخشی از دولت هستند، نگرانشان هست و برای رهاییشان تلاش میکنه و اقدامات عملی را انجام داده.
این تظاهرات که ناوقت روز سه شنبه انجام شد، معترضین خشمگین بودند، تصاویر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایه را آتش زدند که این عمل از نظر مقامات حکومتی ولایت پروان خشونت خوانده شده و آنان از مظاهره کنندگان انتقاد کردند که نباید دست به چنین کاری می‌زدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
مذاکرات بین المللی بدون تعیین تاریخ جدید برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه پایان یافت. این مذاکرات برای تقویت پروسه صلح در سوریه دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه در این مذاکرات سهم داشتند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ژعفر احمدی تقدیمتان میکند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مشترک ریاست نشست دیروز در ویانا را به عهده داشتند. کری گفت که تاریخ اثرگیری مذاکرات صلح سوریه در جریان مذاکرات در ویانا مشخص نشده است. اما او گفت روی این توافق صورت گرفت که هر جناحی که بغیر از تلاش برای رسیدن به یک توافق صلح اجندای دیگر را دنبال می کند، با پیامده های اعمالش مواجه خواهد شد. تمام طرف ها، مهمتر از همه روسیه و ایران که از رئیس جمهور بشار اسد حمایت می کنند و کشورهای کلیدی منطقه که مخالف او بودند، روی یک چارچوب اساسی توافق کردند که آن یک سوریه متحد و عاری از خشونت فرقه‌ای است، کشوری که بتواند آیندهش را از طریق یک اداره انتقالی برگزیند. چالشی که ما با آن روبرو هستیم این است که این همه امکانات را در یک توافق به حقیقت مبدل بسازیم. همه طرف ها در ملاقات دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه تعهد سپردند که برای تقویت آتش بس شکننده میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد و جنگجویان میانه رو اپوزیسیون هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه است. او افزود که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه برای مدت طولانی به تأخیر نخواهد افتاد. وزیر خارجه روسیه پس از مذاکرات دیروز در یک نشست گفت:
ما
این را احساس کردیم که همکاران آمریکایی ما اهمیت اطمینان دادن درباره تطبیق تمامی توافقنامه ها به شمول حضور همه نماینده های اپوزیسیون در مذاکرات با هیئت حکومت را میدانند. مقام های امریکایی می گویند جان کری هنوز هم روی این تأکید می ورزد که با عنوان بخشی از توافق سیاسی بشار اسد از قدرت کنار برود. کری همچنان اول آگست را مهلت برای توافق روی یک دوره انتقال سیاسی در سوریه تعیین کرده است. اما اسد که از پشتیبانی نظامی روسیه و ایران برخوردار است، هیچ نشانه برای کنارگیری از قدرت نشان نداده است. پس از مذاکرات روز دوشنبه لاوروف و کری، یک همکار وزیر خارجه آمریکا گفته است که آمریکا می‌کوشد تا از طریق گفتگو با روس‌ها فضای بهتر را برای انتقال سیاسی فراهم بسازد.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه برخی از پیام‌هایی را که شما فرستادید برایتان نشر می‌کنیم. شنونده عزیز به نام محمد ولی از هلمند می‌نویسند که اگر افغانستان با یک هیئت عالی رتبه در نشست چهار جانبه اشتراک کند، به نفع افغانستان خواهد بود. شنونده دیگر به نام حقیار از قندهار می‌نویسند که پاکستان دشمن صریح و بدیهی ماست، نیت خوب ندارد و به نظر من هر نوع رابطه گرفتن افغان‌ها با پاکستان بازیان و خسران افغانستان است. ساعت 7:57 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، توجه کنید در این قسمت برنامه به پروگرام رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم احمد فرید تاج، باشنده ولایت ننگرهار می باشم.
قبلا چی مصروفیت داشتین؟
خودم در یک دفاتر دولتی کار میکردم، در دفتر باشخان فارمیشن در جلال آباد. حدود 3 سال 4 سال وظیفه داشتم و خودم از تا صنف 12 لیسه ننگرهار مکتب خواندیم. بعد از او از پانتون ادبیات فارغ شدیم. تقریبا دوم سال است که در گوناگون دفاتر سی وی دادیم، حتی مراجعه کردیم، خود زمینه کار به ما مساعد نشد.
قبلا جایی که کار میکردین چطور بود؟ از کارتون چقدر راضی بودین؟ چقدر خوب بود برتون؟
خودم اگر خوب بود نبود، خود دانمو قناعت میکردیم. زندگی خود به مو معیار ساخته بودیم. هر روز که دکتر صاحب شیشت دفاتر مازبین رفت، بسیاری جایا ما مراجعه کردیم، زمینه هیچ کار به ما مساعد نشد و بالاخره مجبور شدیم که آمدیم در نیروی سرک کار کنیم. و فعلا در روی سرک هم ما نمیگم که خدای نخواسته تنها دولت ملامت است، نه، یک اندازه خود ما ملامت هستیم، به خاطر که هر انسانی که فعلا در افغانستان زندگی میکنه تا حد حدود خود که واسش براساس ظلم میکنه.
شما خودتان چی ظلم کردین؟
اگر امیتو با ما امیتو نفع سفره است که دمیری سرک کار میکنه، اگر اونا را دولت بانه حتی تا پیاده رو چی که سرک و مویر هم بسته میکنن و خداوند سر ما رحم کنه.
آمین. شما گفتین که کار آزاد شروع کردین، روزانه وقتی که صبح از خانه میبرین چه قومید دارین که تا دیگر چقدر سودا کنین و دست پر خانه میرین؟
هر انسانی که از خانه صبح مبرایه و میل امید مبرایه که مگ لقمنان حلال صبح دیگر خانه خود ببرم. خب فعلا در افغانستان شرایط آمده که تقریبا بسیار حدود زیاد مردم بیکار است و او کاری که یک سال پیش دو سال پیش بود فعلا حالا نسبت زمان نیست. مگرم پیش وجدان خود خجالت نیستیم، به خاطر ما مبرایم پیش لقمنان حلال. این که میسر میشه نمیشه دیگر هیچ راهی نداریم، یا از وطن فرار کنیم و یا مجبور هستیم که نمیک قسم روز خود روزگار خود تهیر کنیم. دیا میگن دولت هم با ما مزاحمت میکنه، خودم گفتم لسانس هستم، مگرم زمینه کار به فیلم به ما در افغانستان مساعد نیست، ما چی کنم خای؟ اگر خدای نخواسته در کدام کار خلاف دست بزنم خوب وجدان خودم قبول نمیکنه.
در خانه چند نفر شما مسئولیت آشاب باتشون دارم؟
من خودم سرپرست فامیل هستم، در حدود 6 نفر نفقه خور دارم. آرزوی ما است که خداوند افغانستان یک حکومت با صلح با اتفاق و با انصاف در افغانستان بیاید.
بیا توکل به خدا، خدا آن مهربان است که روز هم شما بهتر شد.
شما تشکر دیگه.
دوستان عزیز، با شنیدن بخش جدید پروگرام روزمره رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت